د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوري دلې مکانه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې لیما ستانګزې د لوګر ولایت د مرکز په لاله موسیدون کې ده لیما وای چې د کورنۍ څو تنه غړي د دې سیمې د ابراهیم خیلو په خوانځي کې زده کړه کوي خو کله چې له یولسم ټولګي څخه زده کوونکي دولسم ټولګي ته بریالی شي نو له دې امله چې دغه خوانځی دولسم ټولګی نه لري باید د بل کلي خوانځي ته ولاړ شي لیما وای ډېر نجونې له دې امله چې کورنۍ بل کلي ته د زده کړې اجازه نه ورکوي له زده کړو پاتې کیږي
لوګر ولایت مرکز نه
اتاسو ستونزه څه ده
د ما ستونزه دا ده چې مونږ یو مکتب ته په نوم دی نه فونه ابراهیم خیل تر یو لسمه پورې سنفونه لري په دې ولسمه د لسم نه لري او د لسم چې دا هغه نه جوړوي ځکه د مارس توجه یې سال ته نه ده
د ابراهیم خیل د نسوان خوانځه ولې مخ کومه ستونزه وا
دا د سي طالبانو ور ورکو خلک هم د سي چې نه کې نه پریکړي مکتب ته بل ور نه ور ورته دا سي دا واسي دا شبنامه بخښولې د طالبان یا واسطه فامیلونه اکثر کورنۍ خپل چې نه کې نه پریکړي لا شي مکتب ته
تاسو د دې مسلې په اړه د خوانځي استادانو سره خبرې کړې دي
هغه دوی وایي چې صبر وکړي صبر وکړي تر څو پورې صبر وکړو دا شاګردان به تر نوښت پاتې کیږي تر څو پورې صبر وکړو هغه دوی وایي چې موږ ورته وایي چې دولسم تاسو صبر وکړي تاسو صبر وکړي که نو نه شو بیا سپارچا دی بل مکتب د موږ نه لري
دا تاسو ته ستونزمنه خبره ده چې بل خوانځي ته تاسو زده کوونکي سپارچا شي
د سې دا وایي تاسو سپارچا وکړي کته ورته حساب وروګه کنا سي پرچا کوي بلې دا دې ته څنګه دا تاسو دې تر کوچي هغه شوکر دی اول صف نه تر یو لستو انسان پوری دې مکتب کې وایي بیا سي پرچا کوي دا خوري د خکار نه ده
په دې خوانځي کې تاسو درس وایي کڅنګا
زه د نور د مونږه د کې کا خپل خبرې کومه وګورم چې به شو کو تاسو سره کومه کوم څه زم ځان دې مکتب شاګردونه مه تک کومه وخت نه درس ویلم د مکتب کې بیا د لغونه چې ور ورکو طالبانو بیا نه مکتب پسی کو
نور څه ستونزې دې په دې خوانځي کې
نور ستونزې دا چې تر لسم پورې څه کتابونه لري او څه کتابونه نه لري شاګردان ته وایي چې ځان ته مخ په لوخ کې پیسې باندې بازار کې واخلي اما د څه په نکې یو مکتب چې وینو باید کتاب هم ټول شی مجهز وي
د خوانځي مسلکي خون کې لري
ولا د څه استادان هم دي خو بیا هم خدي ته په دې اطراف کې وګوري دا بیا هم وګوري بیا هم خدي کنه د څه استادان دي کله یو یو
منګ د لوګر ولایت د پل عالم د ابراهیم خیل د خوانځي د زده کوونکو د دې ستونزې په اړه د لوګر ولایت د پوهنې د ریاست لوایانت شاپور عرب سره مرکه کړې تاسو په دې اړه د دې مشکل په اړه څه وایي
د دې ستونزې په حق لویم چې د قلعه ابراهیم خان د انجنونو منځنۍ خوانځي لس کلم مخکې تاسیس شوی په پاخه او اساسي ډول یو ودانې لري په دې خوانځي کې ل لومړي ټولګي نیولې تر نهم ټولګي پورې شاوخوا 300 انجونې په یو وخت کې زده کړې کوي د دې خورګي د غوښتنې په حق لویم کې چې دوی مخکې خپل غوښتنلیک د پهن ریاست سره شریک کړی وای نو ان شاء الله د لوګر د پهن ریاست په بشپړ توګه آماده دي ده چې دغه منځنۍ خوانځي د لیسې کچه ته لوړ کړی وای
یعنی تاسو د ایویز د کوونکو په غوښتنه سره هم دا کار کوي کنور کسان هم تاسو نه دا مسله غوښتي
لومړی د سیمې خلکو ته پکار ده چې په دې حق له خپل کلی کې وغونډو کې او د دې غونډې هغه تصویب دي د پهن ریاست ته واستوي نو کچره د سیمې خلک په دې حق له خپل غوښتنلیک د پهن ریاست ته وړاندې کړي نو ان شاء الله د لوګر د پهن ریاست په بشپړ توګه مازدګی لري چې د انجنونو دغه منځنۍ خوانځي د راتلونکي 1340 کال لپاره له منځنۍ خوانځي څخه د لیسې کچه ته لوړ کړي
عرب سپتروس د سستون ز تاسو ته نه درغلی تاسو لدی مشکله خبر نه یې
تر اوسه پورې په دې برخه کې د نموړي سیمې اوسیدونکو زده کوونکو او ښوونکو هیڅ ډول په دې برخه کې زموږ څخه غوښتنه نه ده کړې.
د سویل شوي چې پخوا دغه ښوونځی د وسلوالو طالبانو لخوا سوځول شوی مو او بیا وروسته تر هغې رغول شوی دی او بیا یې ارتقا کړې ده، څنګه دا تر څو هم ټولګي پورې دې ښوونځي درلودو او وروسته تر هغې بیا دا چې ورغول شو تر څو هم ټولګي پورې ارتقا ورکړه؟
دغه ښوونځی لس کاله مخکې تاسیس شو. د تاسیس کال په لومړیو کې د لومړنی ښوونځی و، وروسته له هغه څخه دغه لومړنی ښوونځی منځني ښوونځي ته لوړ شو. دوه ځلې د نامعلومو وسلوالو کسانو له لورې وسوځول شو، چې لومړی ځل چې کله وسوځول شو د لوګر د پوهنې ریاست پر سهار اقدام وکړ تر څو دغه ښوونځی له سره ورغوي. کله چې د لوګر د پوهنې ریاست دغه ښوونځی له سره ورغوو نو دوهم ځل لپاره دغه ښوونځی بیا وسوځول شو، چې تر اوسه پورې دغه ښوونځی په همغه حالت باندې پاتې. د لوګر د پوهنې ریاست په دې برخه کې څو ځلې دغه موضوع د پوهنې وزارت او مرسته کوونکو مسؤولو مسؤلینو سره شریکه کړې تر څو د دې ښوونځي د بیا رغولو لپاره بودیجه پیدا کړي، خو تر اوسه پورې موږ بودیجه نه ده پیدا کړې په دې برخه کې تر څو دغه ښوونځی له سره ورغول شي.
څومره بودیجه اټکل شوی چې د ښوونځي د رغول لپاره باید موجوده وي چې ښوونځی ورغول شي؟ د تاسو اټکل کړی
شاوخوا د دغه ښوونځي ودانۍ د 1,000,000 افغانیو په لګښت زیان رسیدلې دی. کچېرې 1,000,000 افغانۍ د کومې مرستندوی مستل لخوا له دې ښوونځي سره مرسته وشي نو دا ښوونځی به انشاءالله د پخوا په څېر به په اساسي ډول ورغول شي.
نو د پوهنې وزارت وایي چې دغه بودیجه نه لري، تاسو ته نشي درکولی؟
د پوهنې وزارت تر اوسه پورې د دې ښوونځي لپاره په دې برخه کوم ځانګړی بودیجه موږ ته نه ده رالېږلې.
تاسو جدي اقدام کړی؟
بلې، په دې برخه کې زه ځل وړاندیزونه کړي خو تر اوسه پورې وزارت لخوا کومه بودیجه په دې نوم نه ده راستول شوې.
یو بل مسله چې دغه زده کوونکي موږ سره طرحه کړي، هغه ویل دي چې په دې ښوونځي کې مسلکي ښوونکي نشته، دا مسله څومره تاسو تاییدوي؟
د دوی ستونزه د مسلکي ښوونکو د کمبود په برخه کې زه تاییدوم. البته دغه ستونزه د افغانستان په کچه تر ټولو غټه ستونزه ده. د دې ستونزې د حل لپاره موږ په لوګر کې علي دارالمعلمین تاسیس کړی چې پیلن د همدغه منځني ښوونځي ښوونکي په دغه دارالمعلمین کې تزده کړل دي. ان شاء الله د دې پرغه سره به د دغه ښوونځي د مسلکي ښوونکو د کمبود ستونزه به هم په راتلونکي کال کې له منځه ولاړ شي.
او یمنګه دغه اوریدونکي دوی ویل دي چې د کورنۍ شاوخوا دیالس څوارلس کسنجونی په دغه ښوونځي کې زده کړه کوي، هغه وایي چې دوی له یو شمېر نورو ستونزو سره مخ دي. مثلا وایي چې هلته کتابونه هم نشته او نجونې تر یولسم صنفه درس وایي یا تر یولسم ټولګي وروسته تر هغې مجبوره دي چې نورو ځایونو ته د لوست لپاره لاړ شي. تاسو څه وایي چې دغه ستونزې باید څنګه هوارې شي؟
ګران خورګې د کتابونو او د کمبود په تړه وایم چې د لوګر د پوهنې ریاست تقریبا لس ورځې مخکې د مرکز ولسوالۍ په ټولو ښوونځیو تدریسي کتابونه ویشلي، چې په ویشلو سره د زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه حل شوې ده. د همدغه قلعه ابراهیم خان د سیمې تر څنګ د جویک په نوم د انجونو یو لیسه هم شته چې د همدغه سیمې البته خویندې زمینم چې همدغه لیسې تر ازي او خپل زده کړې همدلته کوي. یو بل ستونزه هم ده چې دغه د قلعه ابراهیم خان سیمه یو کوچنۍ سیمه ده. کچېرې زده کوونکي پوره شي په لسم یولسم او دولسم ټولګي کې به هم د لوګر د پوهنې ریاست آماده ده چې د نوي کال لپاره دغه منځنۍ ښوونځی د لیسې کچه ته لوړ کړي.
یعنی دا منځنۍ ښوونځی د دوی خوای چې دا تر یولسم ټولګي پورې
د لوګر د پوهنې ریاست په پلان کې البته دغه منځنۍ ښوونځی دی او د منځنۍ ښوونځي د تشکیل له مخې دغه ته ښوونکي استخدام شوي. کچېرې بیا هم
یعنی تر نه هم ټولګي پورې ده؟
بلې، لومړی ټولګي نه ولې تر نه هم ټولګي پورې شاوخوا تلور سبز د کوونکي
په هر صورت ولنجونو ته د لوګر ولایت انجونو ته خای دا به ورته مشکله چې په هغه سی یو ولایت کې ځکه چې دای موږ اطرافونه تاسو پوهیږي چې مخصوصا انجونو ته محدودیتونه ډېر دي، نو دا به ورته سخت دی چې د بل کلي ښوونځي ته تاسو خپل والد اقدام نه کړی.
د لوګر د پوهنې ریاست البته د الکانو ترڅنګ د انجنونو لپاره هم د زکر ټولو زمينه برابر کړې ده. د محل په لوګر کې شاوخوا د انجنونو لپاره سلیویس لیستې شته. دغه بل کوم لیسه چې دغه ښوونځي ترڅنګ موقعیت لري دا هم نګدې لیسه ده او ان شاء الله د کوم خاص ستونزه بد دي پراتلو کې زه فکر نه کوم چې وي.
او یعنی د ترانسپورت له لحاظه او نور مشکلات تاسو فکر کوي چې نشته؟
هیڅ څنګه نشته. تقریبا دغه لیسه چې د جویک په نوم دی د همدغه کلی په و کیلومتر کې موقعیت لري.
خو په هر صورت کده دغه سیم خلک تاسو نو غواړي نو تاسو به د خوانځي ته تر لیسې پورې ارتقا ورکړي؟
بله، د لوګر د پوهنې ریاست آماده دی کچېرې دغه سیم خلک په دې برخه کې خپل غوښتنلیک د پوهنې ریاست ته وړاندې کړي، نو د لوګر د پوهنې ریاست په بشپړه توګه آمادګي لري چې دغه منځنۍ ښوونځی د 1204 کال لپاره لیسې کچې ته لوړ کړي.
یعنی تاسو ژمنه کوئ؟
بله، سل په سل کې موږ ژمنه ورسره کوو، خو په دې صورت کې چې خپل خلک د دې غوښتنه وکړي.
او مهرباني عرب صاحب، کور ودان، ورځ مو په خیر. بله، مهرباني.
او په پای کې یو غوښتنه سه؟
مهرباني،
په پای کې یو ځل بیا زه د لوګر له ټولو قدرمنو اوسیدونکو څخه هیله کوم، مخکې د دې چې دوی د پوهنې په برخه کې له کومې ستونزې سره مخ کیږي، موږ د ستونزو د اورېدو او د لوګر د خلکو د غوښتنو ترلاسه کولو لپاره یو ټلیفوني شمېره پاله کړې ده. مخکې د دې چې د لوګر قدرمن اوسیدونکو یا ګران زده کوونکو خپلې ستونزې له رسنیو سره شریک کړي، یو ځل د پوهنې ریاست سره هم شریک کړي، نو ان شاء الله دوی ستونزې
حل کړي. مهرباني وکړئ، موږ پروګرام له لارې خپل د غشمیره کتاب تاسو اعلان کړئ.
څنګه ته په وخت سره رسیدګي وکړې شي؟
بالکل، مهرباني.
دا ټلیفوني شمېره د البته 0092 19 40. زموږ د لوګر اوسیدونکو کولای شي چې په دې شمېره سره اړیکه ونیسي او خپل ستونزې چې د پوهنې په برخه کې ولري مطرح کړي.
ایله ده، ایله ده. خدای دې وکړي چې دغه زده کوونکو ستونزه موارد شي. عرب صاحب، ورځ هم په خیر. ډیره مهرباني، کور ودان، ژوند دې مهرباني. خدای په تاسو هم کولای شي خپل ستونزې له موږ سره شریک کړي. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029 829 0020.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت صدای د پروګرام ته مو یو ځل بیا ز اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې خبرونه ملما مو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزای سنگین دی. له ښاغلی سنگین سره په دې پروګرام کې د افغان چارواکو د ټلیفوني مکالمو د مسؤلیت د نصب شوې سپوږمکۍ په ګټو او د مخابراتو خدماتو په فعالیتونو خبرې وکړو. ډیره مننه سنگین صاحب چې زموږ د خبرونو میلمانه شوي.
تشکر
تاسو. سنگین صاحب، د افغان چارواکو د ټلیفوني مکالمو د مسؤلیت لپاره تر اوسه څه کارونه شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی غواړم د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. البته د افغانستان د اساسي قانون په اساس سره زموږ د ګران هیواد د ټولو وګړو ټلیفوني مکالمې باید مسؤلې وي، یوازې افغان چارواکي نه بلکې د ټولو وګړو. په دې وروستیو وختو کې ځینې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان د وګړو مکالمې د امریکا امنیتي ادارات له خوا د دوی مکالمې ثبت شوي دي.
بله، بیا چه اقدامات شوی جناب وزیر صاحب؟ هغه راپور نه خبر شول چې امریکا تقریبا میلیونونه مکالمه په افغانستان کې اوریدلی.
نو هغه اقدامات وشول، تاسو به اوریدلی وی چې دا موضوع د افغانستان د کابینې په جلسه کې مطرح شول. خو دې برخه کې کورنۍ چارو وزارت او د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وظیفه ورکړه چې هغه سیستم چې پخوا د کورنۍ چارو په وزارت کې نصب شوی و او د هغه څخه باید د مواد مخدر یا د قاچاقبرانو په نیولو کې د هغه څخه استفاده شوې وای. زموږ په یقین سره د هماغه سیستم څخه په استفاده سره د افغانستان د وګړو مکالمې هم اورېدل شوې وې. نو په همدې خاطر د کابینې فیصله دا وه چې هغه سیستم باید وتړل شي، او هغه سیستم اوس تړل شوی دی. نو اوس په هغه توګه لکه پخوا چې لاسرسی و د افغان وګړو مکالمو ته، اوس هغه لاسرسی نشته.
نورو چارواکو وویل چې د سلام مخابراتي شرکت په وسیله مو د ځینو لوړپوړي چارواکو مکالمې مسؤلي کړي چې په هغه کې ولسمشر د کابینې غړي او ځینې نور لوړپوړي چارواکي راځي. اما دا اندېښنه هغه وخت ښودل شوې وه چې هغه چارواکي چې نور مخابراتي شرکتونه ګټه اخلي، د هغوی مکالمې لا هم مسؤلي نه دي.
نه، وروسته له دې چې دا د کابینې فیصله وشوه او هغه تطبیق شوه، اوس موږ ټول ګران وطنوال ته اطمینان ورکو چې د دوی مکالمې څه چارواکي څه د هېواد نور وګړي د دوی مکالمې مسؤلي
دي. علت دا و چې کورنۍ چارو وزارت هغه وسیله چې نصب کړې وه چې د هغو په وسیله د قاچاق وړونکو مخه نیوله، هغه د دې لامل شوی و چې د خلکو غږونه واورېدل شي د چارواکو.
بلې، متاسفانه هغه یو ډېر داسې یو سیستم و چې ډېر لوړ ظرفیت یې درلوده، ډېر کلونه پخوا د امریکا واسطه جوړ شوی و.
تاسو ډاډ څرګند کړ چې اوس تلیفوني خبرې د چارواکو مسؤولې دي، اما اندېښنه اوس هم شته چې ګاونډي هېوادونه خصوصا د پاکستان استخبارات او د ایران استخبارات هڅه کوي چې د افغان چارواکو خبرې واوري، خصوصا د امنیتي ارګانونو.
د خبرو غژنیول یا تعقیبول دوه لارې لري، یو خو هغه قانوني سیستمونه دي چې نصب کېږي، یو غیر قانوني سیستمونه دي. زه چې کومې خبرې کوم په قانوني سیستما باندې خبرې کوم که نه، هغه سیستمونه چې قانون نصب شوي په یو وطن کې بیا د هغه نه استفاده کېږي، د ځینو مجرمینو یا قاچاقبرانو یا هغه کسان چې ملي امنیت ته زیان رسوي، د هغوی د مکالمو تعقیبول، دې ته قانوني سیستمونه وایي. یو غیر قانونی سیستمونه دي. غیر قانونی سیستمونه خو بیا موږ البته مخه نشي نیولای، هیڅ مملکت مخه نشي
نیولای چې مخنه نیول کېږي. ډېر لوړې ټکنالوژي استفاده پکې شوې
ده. سی دي هغه د چې یو څوک کړی شي، یو کوچنی سیستم قاچاق د قاچاق په توګه مملکت ته داخل کی، او بیا که وغواړي فرضاً زما خبرو واوري، راځي د مخابراتو وزارت ته نږدې دلته په یو موټر کې هغه سامانونه ورسره دي، نو کله چې زما مکالمې په هوا کې د موبایل څخه بل ځای ته ځي، هغوی په هوا کې دا نیسي او هغه زما خبرو ته غوږ نیولی.
یعنی غیر قانوني توګه اوس هم دا اندېښنه شته چې غږونه اورېدل کېږي په غیر قانوني توګه؟
هغه عموما محدود وي.
په دې وروستیو کې یو موضوع چې رسنیو ته هم راووتله، د انتخاباتو په اړه. انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا د پخواني مشر ضیاءالحق مرخیل سبتي ټلیفوني مکالمې راووتلې، دا چا ریکارډ کړې وه؟
دا خو زموږ په نظر سره عدلي او قضایي ارګانونو وظیفه ده چې دا پیدا کړي.
تاسو نه تحقیقات غوښتنه نه وه شوې؟ تاسو په دې اړه څه تحقیقات نه دي کړي؟
خو زموږ خو وظیفه نه ده، زموږ وظیفه نه ده. البته دا داسې کله چې داسې موضوع پیښیږي، دا د عدلي او قضایي
افغان چارواکو خبرې واوري ترڅو دغسې لانجې رامنځته کړي.
کېدای شي، ډېر کېدای شي، لیکن هغه بیا هم ماول چې باید د دوی د عدلي او قضایي ارګانونو وظیفه ده چې دا وڅېړي چې دا معلومات د کوم ځای څخه اخیستل شوي دي، او د څه کوم سیستم څخه استفاده شوې ده چې دا معلومات ثبت شي.
تاسو ورسره مرسته کولی شئ که هغوی تاسو نه غوښتنه وکړي؟
ولې نه،
اما په خپل سر نه څه کوئ تاسو، ځکه چې
دا زموږ وظیفه نه ده.
سنګین صاحب، اوس که یو څه دغه د نصب شوې سپوږمکۍ د فعالیتونو په اړه باندې خبرې وکړو، شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغانستان لپاره نصب شوې سپوږمکۍ ساتیاو رسمن خپل فعالیتونه پیل کړل، تر اوسه هم ګټې نه دي محسوسې، او یا هم افغانان شاید په پونه وچ څنګه د وسیلې نه ګټه واخلي؟
لکه څنګه چې تاسو ولیدل، موږ افغان ساتیو رسمن څو مده مخکې افتتاح کړ، اوس فعلا د دغه سپوږمکۍ څخه د افغانستان د تلویزیونونو د نشراتو برخه کې ګټه اخیستل کېږي. فعلا یولس تلویزیونونه د دغه سپوږمکۍ له طریقه نشرات لري. تاسو کړی شئ دغه د زما په دفتر کې فعال ده، همدا اوس چې نشرات ګوري دا د افغان ساتیو له طریقه تاسو وینئ. او ګټه دا ده چې دا تلویزیونونه چې د افغان ساتیو له طریقه نشرات کوي په افغانستان، شمالي هندوستان، پاکستان، تاجکستان او منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ، دغه ټولو ملکونو کې دغه تلویزیونونه ډېر یو کوچنی دیش په ذره سره لیدلی شي.
افغانستان کې دننه څنګه په انتن باندې او په دیش باندې لیدل کېږي؟
دیش ته ضرورت دی.
دا دیش په خو ډیر قیمته، او اوس دغه کوم سپوږمکۍ نه چې تلویزیون نشرات لري، د دوی دیشونه څنګه ارزانه دي؟
دلته خود دوه ګټې دي. یو خو دیش خو عموما یو قیمت لري په بازار کې، عموما قیمت لري، لیکن ګټه دا ده چې په خو زموږ ګران وطنوالو کې غوښتل چې افغاني چینلونه ونیسي، چې دا په مختلفو سپوږمکۍ کې ونه دوی دوه درې مختلفو دیشو ته او صرف یو دیش ته وزارت لري. هغه هم ډېر کوچنی دیش دی، شپېته سانتي دیش یا تر هغه هم کوچنی، او د دغه بیه تقریبا 2000 څخه تر 3000 افغانۍ پورې د تعلق په دې لري چې څه رقم دیش څوک اخلي.
تاسو ویل چې کله دا سپوږمکۍ نصب شي، نو په مرور د زمان یا په راتلونکي کې به د ټلویزیون سیستم هم له انالوګ نه ډیجیټل ته واړوي په دې برخه کې څه پرمختګ شوی؟
موږ د ټلویزیون د ډیجیټل په برخه کې دوا اقدامات کړی دي. یو خو همداس پروژمکې ده چې هغه نشرات چې د دې پروژمکې له طریقه کې دا ډیجیټل دي، لیکن دغه نشرات زیاتر لرو پرتو سیمو لپاره دي، هغه سیمو لپاره دي چې هلته ځکني سیستمونه موجود نه دي. د ځکني نشراتو په خاطر د لوی شهرونو نشرات په خاطر موږ په خپل ګران هیواد کې پخوا تاسو ته معلومه ده چې تصمیم ونیوه چې د ډیجیټل تلویزیون د نشراتو شبکه جوړه شي، چې هغه جواز پخوا صادر شوی دی او په کابل کې اوس د ډیجیټل د تلویزیون د نشراتو سیستم آماده دی. زه امیدوار یم چې په راتلونکو یو دوه درې هفتو کې به موږ دا عملا افتتاح کړو. او په کابل
بیا دا په ټلویزیون پورې اړه لري چې کوم ټلویزیون غواړي خپل سیستم له انالوګ نه ډیجیټل ته واړوي.
بله، زه امیدوار یم په تدریج سره ټول ټلویزیونونه همدې شبکې ته راشي، ټول نشرات په کابل کې د همدې ډیجیټل ټلویزیون له طریقه وشي. د دې سره په څنګ کې په لویو ښارونو کې لکه غزنی، هرات، مزار شریف، قندار، جلال آباد، کندوز کې هم کار ډېر پرمخ تللی دی. او فکر کوم چې انشاءالله په راتلونکو دوه درې میاشتو کې به هلته هم د ډیجیټل ټلویزیون نشرات آماده وي.
بله، تاسو د انټرنیټي خدماتو په برخه کې هم سپوږمکۍ ګټوره بللې وه.
بله،
تر اوسه یې ګټې محسوسې شوي؟
هغه زموږ سره په لرو پرتو سیمو په ارتباطاتو کې یا اړیکو کې دا مفیده تمامېږي، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې زموږ سره په لویو ښارونو کې پر نفوسو منطقو کې موږ د نوري فایبر څخه استفاده کوو، لیکن هغه لرې پرتې سیمې چې هلته زموږ نوري فایبر نه ده رسېدلی، نو په هغو سیمو کې بیا کله چې موږ یو د جی ایس ایم یا د 3G یو ټاور نصب کړو، د هغه اړیکې بیا د همدې سپوږمکۍ له طریقه د مرکز سره تامینېږي.
یعنې د موبایل له طریقه به څوک کولی شي انټرنیټ وکاروي؟
بالکل، لیکن اړیکې د هغه سیمې د مرکز سره د سپوږمکۍ
له طریقه وي. تاسو د انټرنیټي خدماتو لپاره سلام مخابرات شرکت افتتاح او د دې خدمات هم اوس اکثر ولایتونو ته رسیدلي دي. د دې کیفیت اول ډیر ښه و، ډیرو خلکو په شوق دا سیم کارتونه اخیستل، حتی مخابراتو وزارت به چراغ لغه د پلور په څانګه کې بیربار ډیر اوس اوس د کیفیت په اړه باندې انتقادونه شته، وایي کیفیت بیرته خراب شوی.
طبیعي خبره ده کله چې شروع کیږي د مشتریانو تعداد کم وي نو د خدماتو کیفیت ډیر لوړ وي. په تدریج سره بیا د مشتریانو تعداد چې زیاتیږي په کیفیت کې څه مشکل راځي. په همدې خاطر افغان ټلیکام په دې وروستیو کې یو نوی قرارداد کړی دی چې تجهیزاتو ته توصیه ورکړي تر څو د سیستم توصیه پیدا کړي او هغه مشتریان چې دې سیستم ته رجوع کړي دا وکړی شي چې هغه لوړ کیفیت چې په شروع کې و موږ هغه لوړ کیفیت ولرو. دلته تاسو ته غواړم چې ووایم چې په دې لنډه موده کې چې د سلام شبکه فعاله شوې ده، تر کوم ځای چې زه معلومات لرم اوس زیاترینه استفاده خصوصا د انټرنیټ په برخه کې همدا د سلام د شبکې څخه کیږي په ټول افغانستان.
دا یو څه ارزانه دی جناب وزیر صاحب، اما کیفیت تاسو ویل چې کله چې مشتریان زیات شول کیفیت هم ټیټ شو، نو په بدیل لارو چارو؟
بله، خو چې افغان ټلیکوم مسؤلیت لري چې ډیر ژر د شبکې ظرفیت توصیه ورکی، همدا اوس هم کار روان دی.
سلام مخابراتي شرکت به کمې دي نظر نورو خصوصي شرکتونو ته انتقاد دی چې تاسو ولې په نورو خصوصي شرکتونو باندې چې اوس رقابت زمينه هم ورته برابر شوه؟
افغانستان خو لکه د نورو نړۍ په شان قیمتونه د رقابت په اساس تعیین شي کنه، په هیڅ ځای د دنیا کې قیمتونه حکومت نه دي مشخص کړي. نو ما ته خپل وطنوال وایي چې په هند او پاکستان کې باید ډیر ارزانه دي، هلته هم حکومتونو تصمیم نه دی نیولی چې باید څه وي د رقابت په اساس.
اما تاسو ژمنه کړې ولا خلک سره چې باید راکمیږي په څو کلونو کې؟
موږ باندې په ځای شوي دي ګوره کنه، همدا چې موږ نن سلام رامنځته کړ، همدا چې سلام په یو ټیټه بیه خلکو ته خدمات عرضه کوي، خو همدا د فشار یو وسیله ده. د همدې له طریقه که زموږ ګران وطنوال غواړي چې د ټیټې بیې ښه خدماتو څخه استفاده وکړي، سلام ته دې مراجعه وکړي، همدا په نورو شرکتونو فشار راولي چې نور شرکتونه هم مجبور شي چې خپلې بیې راکښته کړي. او زه تاسو ته وایم چې په 15 کلونو کې، په 10 کلونو کې که تاسو بیې ته وګورئ، بیې ډېر راکښته شوي دي. پخوا خو ټولې بیې 15 افغانۍ په یوه دقه کې که نه؟
بله،
اوس دغه د سلام بیې د 2.5 افغانۍ نه هم راکښته ده.
نور شرکتونه هم درې نیم افغانۍ
ته راغلي دي که نه؟ لیکن ګوري بللي مکالمې خو د 100 افغانۍ څخه اوس راغلي دي، هغوی هم 15 افغانۍ ته. فکر کوم دا ټول د رقابت موضوع ده. ګران هیواد
کې تاسو چې رقابت بعد خپل شرکتونه رامنځته کړي
15 شرکتونه لرو لوی شرکتونه لرو د دې تو منځ رقابت قوي روان دی به راښته شي دي ګوري مشکلات هم شته زموږ په ګران هیواد ګران وطنوال باید ته هم پام درنه وکړي په وطن کې برق نشته ټول مخابراتي سیستمونه په ډیزلي جنراتورو باندې چلي شي دا ډیر ګران ته باید ډیر ګران ته ومشته دوم ټول ټاورونه باید ګارد ولري محافظین ولري په نورو دنیا کې داسې نه ده دلته د هر ټاور لاندې موږ 8 نفره 12 نفره 10 نفره
جناب وزیر صاحب هدف هم دا دی چې خصوصي شرکتونه پیسې ډېرې مصرفوي همدا لامل دی چې خدمات هم قیمتي
په افغانستان کې مصارف لوړ دي د 300 څخه زیات ټاورونه وسول دي ویجار شو
دا هم یو سر کې دي خبرات په بایو باندې
نو د وطن د امنیتی وزه د وطن د نور سکتورونه لکه برق د برق موجودیت دا زموږ په مخابراتي سیستمونو باندې په بایو باندې ډېر تاثیر لري خو بیا زه دا نه وایم چې دا بایو چې اوس دي د امدادي وي زه د دې طرفدار یم چې رقابت نور هم شدید شي او د افغان ټلیکام یا د سلام د شبکې له طریقه چې موږ کوم ګام واخیسته د هغه عمده هدف همدا و چې موږ په شرکتونو باندې خصوصي سکتور شرکتونو باندې فشار راوړو تر څو بایې راشي
د هیله چې د مکالمو بایې راکمې شي جناب وزیر صاحب د خبرونې د پای شي بوت رسیدلی غیر قانوني سم کارتونه هم یو سرخوګای دی یو سرخوګای وو خو هم تاسو ویل چې اقدامات به کوي اما اوس هم سم کارتونه د بازار په مخ خرڅيږي
غیر قانوني سم کارتونه نشته ټول سم کارتونه چې په افغانستان کې خرڅيږي ټول رجستر شوی دي متاسفانه موږ مشکلات دي ځنو دکاندارانو سره لرو چې وایي مخکې له مخکې اول یو سیم کارت په خپل دکان کې دای سپټوی دی چا په نوم بیا په بازار ته ځکه وینم تاسو که هر سیم کارت په بازار کې پیدا کړئ هغه مشتری وړي
یعنی هغه خو راجستر وي اما نوم دی بل چاوي
نوم دی بل چوي دی په غلط
فکر نه کوي چې دا د جرمونو د اختطاف د غسر مرسته کوي
خو دا یو غیر قانوني کار دی لیکن دا هغه دکانداران چې سیم کارتونه خرڅوي متاسفانه هغه د قانون
فکر نکوی چې دوی سره باید پولیس قانوني چلند وکړي ځکه چې جرمونه اختطاف ته شي افغانستان کې ځل شوی
تاسو معلومه ده چې موږ د اترای اداره کله کله د پولیس سره یو ځای ځي په بازار کې ګوري چې دا سیم کارت څوک خرڅوي
تر اوسه کوم کسان ته بندیان کړي هم دي
څو ځله دا کار شوی دی نفر نیول شوی دی هغه دکان تړل شوی دی
ډیره مننه کورم آباد زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېدل خپل میلمه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي له وزیر ښاغلی مرزي امیرزي سنگین صاحب څخه ډیره مننه
تشکر تشکر
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه